ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړی ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم له لوړو ژورو ډک کالو، په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بې روزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هوت په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو 1200 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه و ټوله شوې. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه بل توده موضوع د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی لمریز کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانېدل چې په پنجشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش ډلې بیا انتحاري او بمي بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انستیتیوت د تروریزم په اړه په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له امله 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 549 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انسټیټیوټ ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 15% او د مرشوب کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړي لمریز کال کې افغانستان له ډیرو طبي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بی کور کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیزم زکوی جاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالۍ وځپل او ډېر خلک یې محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان عصمت قانې، د اقتصادي چارو نظر خاوند داود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظره 1400 لومړی لمریز کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منزوي شو؟ البته اره خبره چې کوو په نسبی ډول یې کوو یا په مقایسوي ډول به کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې په سیمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډېر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشری ځواک د تنظیم قابلیت لري، دغه کادرونه د افغانستان څخه ووتلو تقریبا په دولتي ادارو مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شول. لسې د خدماتو په عرضه کې یوه ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړی او دا ټکری حالت اوس په رپسي دوام مومي او هغه تاواني ارخونه د افغانستان پر اقتصاد پر ټولنه پر ژوند او پر ژوند پر ټولو ارخونه باندې د ریکیږي محسوسیږي او د هیڅ وړ دي چې موږ باید داسې مسایل هیڅ کړو. د دې تر څنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسیږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسیږي یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولی شي له نړیوالې ټولنې سره له دنیا سره له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخکې پراته دي د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنې د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي، ځکه د افغانستان د معضلاتو د افغانستان د مشکلاتو د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول سي او د خپل هیواد د قضایاو په هکله باندې یو تصمیم ونیسي، یو ملي تصمیم ونیسي او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره ممد واقع سي، مرستندوی واقع سي. داسې هم ونه شول او زموږ هیلې دا وې او د هغې تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې و په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات یې عرضه کول هغه ډېر کمزوري شول، مالیات لوړ شول او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې دوه درو نفرو کار کوو، هغه درو سرو کار له لاسه ورکوي او یو کورنۍ یو شل کلنه شل نفرې کورنۍ یا لس نفرې کورنۍ بالکل د عاید له هغه اخري منبع څخه بې برخې شوله. داسې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفره به ورسره خوړل، هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار څخه ولوېدی او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی، خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي، نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي هلته به د اقتصاد څه حال وي، هغه هم رکشه چلوي. او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې، د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه، کیلو ګاز به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو تر اتیا اروپو پورې پنځه اتیا اروپو پورې او تر وروسته کې پیلنځله په کابل کې اول نه لرم چې بل شپېته به وي پنځه شپېته به وي اویاو پورې به وي څه دغه نه لرم د انرژي دغه قیمت
مننه. بیا هم درځو، بیا هم نوبت درشي، کور ودان سلامت اوسئ. تاسې اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه، او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده. دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. معیار صاحب، تاسې څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته که لنډه کتنه وکړي، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
ټول اورېدونکو ته سلامونه. سروان صاحب، دغه کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول، د غیزمبینه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم او د قومي مشکلات چې کوم، او بالاخره د خروج سره د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
معیار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تېر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنی دغه مشکلات پاتې شول چې دا خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. ښه، مخکې قانع صاحب به نرخ په هکله خبرې وکړې، د تیل او د ګاز خو د سقوط سره د تیل قیمت تر سلو پورې جګ شوی و. تیل شپېتو طرف ته د شپېتو را کته روان دي. یا مثلا تورم مسله چې تقریبا د 8% نه راغلی ده 9% ته، یعنی د منطقې په کچا که چیرې موږ وګورو د ایران او پاکستان چې دوی د پولي ارزش په کوم حالت کې ده، او که موږ د افغانۍ حفظ وګورو په هره طریقه چې وي، یعنی دا یعنې ډېر تجربه وار مسله ده. یا نور ابعاد که مثلا په واردات و صادرات که چې کوم تغییرات راغلي، او دمالی مسئله، یعنی دس دمالی فرار یو ذهنیت حاکم بود پا افغانستان که در امارت اسلامی در آتک سر در ذهنیت خلق و تایجاد شد، زکر خلق و دست بکر کهو چه که چیر مونگا مالی ورکو در با دفلانی پا بوتل و نکتایی که مصرفی بی. خو اوز محسوس بیده مسئله چه کلا پارکون جوریگی، چه کلا سرکون جوریگی، چه کلا در مالی رازی متابین پقیه بانده اگر مناطق پاکاری کیگی و اگر پا پاک تدیلیگی، یعنی در ذهنیت هم دخل در امارت اسلامی در پاری و دستاور در خلق آماده دیتا، یعنی خلق اوز یعنی در فرهنگ در مالی ورکوالو در جوانده کیگی. در مهاجرت مسئله یادشوالا چه در کدرون فرار، بعد یک شک نشه چه در خلق یو چالش در کدرون فرار، اما موگ در افغانستان فکل خبر که در افغانستان نظام در افغانستان در کدرون و در پذیرش 100% یعنی در توان و یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% در افغانستان نظام کولای شي چې در افغانستان کدرونه جذب کړي، نو د 15% نور به تکي. او د مهاجرت مسله یوه دوبودي مسله ده که چېرې دلته خلاص مسترازي د یو طرف نه د بل طرف نه دغه کسان چې کله دي په استثنا د ګاونډي هېوادونو پیشرفته هېوادونو د اروپایي او امریکایي هېوادونو ته دوی فناوري د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال هغه کېږي باعث کېږي. یعنی که چېرې منفي اباد لري مثبت اباد هم لري. تاسو سوال په اقتصادي بود که یعنی په اقتصادي بود که یعنی در نړۍ
تاسو عموما هغه خلک چې نورو هیوادونو ته افغانستان ځي، البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې در طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوې وه چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې، یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاوه، بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله. اوس هم همدغه شکل روانه ده. کله چې تاسې شتمن خلک په وطن کې ونه لري، ستا د دوکاندار ستا د ګلکار دی و هم کار نه چلیږي، لکه دا اوس چې ډېر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي.
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري. هغه هوادونه چې په هغې کې امنیت هم قائم ده، مثلا مصر د ټولو نه غټ ارقام د هغه لري، یعنی سر اقتصادي مشکلات هم پکې ډېر افغانستان باندې محسوس نه دي. د مهاجرتونو مسله لري، او د مهاجرت مسله د افغانستان په افغانستان کې یعنی تاسو د خبر مطابق د ډېر ابتدا نه شروع وه. که چیرې په دې کې تنها یعنی زمینه دې ته برابره وای، لکه په دې آخر کې چې فرصتونه برابر شول، اشغالګرانو د کوم هیوادونه چې افغانستان کې دوی دې لپاره چې خپل دغه اشغال یا ماته په افغانستان کې خوندي کړي، یو فضای جوړه که کابل میدان وایي یو اندازه کسان انتقال کرد او د فرصت برابر شو. که چیرې دا فرصت یعنی هر زمان که این شاه د وخت نه برابر شوی قانی سه ممکن فدی کړي
نه صاحب نه صاحب شاید څوک در سره موافق نه وي. په مغه وخت کې خلک تلل په خارج کې درس وایي بیرته افغانستان ته راتلل، لیکن اوس دلته د مهاجرت مسله یو بل شی ده. تاسو یو غو الوتکو خبره کوي چې څو زره کس لاړل، هغه سید چې یو لک یا یو نیم لک نفر لاړل، لیکن هر ورځ له افغانستانه ډیر شمیر خلک په قاچاقي لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي، غرب ته ځي، اروپا ته ځي، نو استرالیا ته ځي، بیلابیلو خواو ته ځي. په هر حال بیا به در شو ځاځی صاحب تاسو ته به در شو. له امنیتي نظره په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانېدل چې د ځان په خلاف منظمه جبهه پرې نشتي، دوی لمنځه یوړلې، لیکن د داعش حملې زیاتې دي. په مجموع کې له امنیتي نظره 1400 لومړی کال څنګه وو؟
مننه ټولو ته سلامونه. د امنیتي په برخه کې ډېر یو لوی ضرر چې ورسېدو، امنیتي نظام له منځه لاړو. یعنی هغه مسایل چې باید نوي شوي او هر څه باید تر ځای پاتې وای هغه ونه شول، هغه د منځه لاړل، او ټول امنیتي
کوم وسایل او وسایت او اصلي چوي ته جار شول ته قاچاق شول او تپات دي دا یو لوی غمیزه و چې یعنی نظام مړنګ شو.
لیکن ځاځي صاحب نظام په ورتیر کال کې له رنګ شو نه په دې کال کې
نه ما هدف دا و کنه چې هغه پایلې درته وایم کنه چې نظام رنګ شو تاثیرات یې څه دي اوس دې فعلاً د پاره تاسو چې دغه سکال ښیي لومړی کال په دغې برخه کې امنیت یعنی په کل کې تامین ده امنیت تامین ده کوم کس چې وسلوال مبارزی کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود دی جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي په څنګ کې بیا په څنګ کې ملکي تلفات هم مونږ لرو یعنی مونږ که چېرته حساب وکړو مقایسه یې که وکړو نو دا مسایل کم شوي دي لیکن شتون لري یعنی شته دي که چېرته حکومت فکر ونه کړي توجه ورته ونه کړي ځکه چې په امنیت ساتنې کې ولس ډېر زیات رول لري که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي دوی مکلفیتونه معلوم نه وي قانون اساسي موجود نه وي او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي خارجي پالیسي موجوده نه وي اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي نو یو مجهول هغه حالت ده چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نورم خراب شي یعنی د دغه نه فرصت نه تخریب کاري ډلې داعش نور تروریستي ډلې استفاده وکړي یعنی دغه مسایل موجود دي دا شته دي موږ ګورو
بله
یعنی که چېرته درست فکر ورته ونیسي باچه د امنیتي موضوع په باره کې کوم شیان چې مونږ ته د فعلا مثلا تشویش موجود ده په امنیتي برخه کې جګړه دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه دا مسله هیچا بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده څوک یې تمویلوي څوک یې تجهیزوي څوک وسلې ورکوي که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا مونږ ته ډېره خواشونوونکې ده
بله دا امنیت چې ده یا خدا ده چې د یوه حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي یو دا ده چې په خپله د امنیتي ځواکونه هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسؤلیت لري هغه په خپله هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي له اوسنۍ نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتی کوي معمولي شک باندې ډزې پې کوي ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي خصوصا د پخواني نظام امنیتي کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خبره شوې دي چې نیول شوې دي وژل شوې دي بې درخه کړې شوې دي
ګوره موږ چې ته خبره دی اسلامي نظام کو دی اسلامي نظام کو په اسلامي نظام کې ډار بیم تهدید مرګ زوبله تشویش اقتصادي مسائل دا ټول باید ونوسی آرام نظام ده د خوشحاله ډک نظام ده تجاوز نه ده نشته تعقیب نشته ظلم نشته دا مسائل نشته دا اسلامي نظام دا غته نظام دی مګر متاسفانه چې دا مسائل شته هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده یعنی هغه باید اصلاح شي مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکوم اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې که تاسو وګورئ تورې شیشې ګرځي بې پلیټه موټر ګرځي داسې کسان ګرځي لکه غیر مسؤول وسله وال ډلې دا شته دي یعنی دغه عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف پېښولی شي ځکه هغه تفکیک د قواو د امنیتي په برخه کې دا معلوم نه ده هر چې دی وعده وکړلې چې مونږ به دا پوره کوو او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې یعنی بدون د لباس د نظامي نه څوک نه وي تاسو راشئ ښار کې وګوري یو کس دوه کسه نظامي درې کسه ولاړ دي نور ټول پټوان دي او شخصي جمعه کالي دي په یو غوټو ولاړ دي یعنی دا کار ونه شو په تنګ دي هغه کې مثلا دا پخوانی نظامیان چې پاتې دي مثلا دغه تقاعد ورنکړل شو دي او حقوق ورنکړل شو اوس مثلا تاسو فکر وکړئ چې خپل یو نظامی شړایم وقت چې ما حقوق را نکړل شي، وقت چې ما ته درناوی ونشي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثال امریکایي وایي، ما ته بل څه وایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمۍ ته ولېږم، پولیس اکاډمۍ ته ولېږم، بل جې ته ولېږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سیمانصب شه او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت څه شو؟ دغه پخواني نظامیان دا بې سرنوشته شول، د دوی سرنوشت په هکله باندې تر اوسه پورې کار نه ده شوی چې د خپله
ډېر مننه.
سلامت
اوسئ ځاځی صاحب. قانع صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له ګاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
سیاسي لحاظ که چېرته موږ د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګورو، لکه دا اوس معیار صاحب صاحب یو هغه استدلال وي چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال وي چې په مصنوعي دغو باندې ولاړ وي، حتما وایي دا خبره زما ومنلو که نه منلو دا دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلې، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې، بنیاد یې درلودې.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې شوي، له ترکیې سره هم.
له ترکیې سره خو دا هغه و چې بیا تر څنګ اسلامي کانفرنس بالکل د دې استازی ور پرېنښوی، د سارک د سیمه ایز کانفرنس هغه یو ډېر لوی کانفرنس ده، او د افغانستان سیمه ایز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته درکي، هلته یې بالکل د دې استازی ور پرېنښوی، ملګرو ملتونو د دې استازی ور پرېنښوی، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا با اعتباره فورمونه چې دي، چې ملګري ملتونه دي، د شانګهای کانفرنس ده، سارک هیوادونو کانفرنس ده، د ناپیلو هیوادونو کانفرنس ده، اسلامي کانفرنس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي سي د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شتیش ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن پانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، د دې په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې درېدلی وای، یا خپله نمایندګي ترلاسه کړې وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن پانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو څکار کوي، یو راغی یو داسې موقف یې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضوع دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنې له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کوو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راضي شي چې اقلن دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی، یو زوړ هیواد دی، یو تاریخي هیواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاوو کې د خپل هیواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وشو چې دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و، په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وشو، آنن پانن ولاړ شو، یو داسې خبره وشوه چې پوهنتونونو کې د ښځې نه ده، او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیدا صاحب څخه ما سوه چې هغه د ډیپلوماسۍ په هله په بیشه خبري دا نور څه لیدلی دي، هغه ډیپلوماتیک ماموریت نه شي کولی، څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت وکړي په داسې بغرنج استخباراتي
سلامت
په دې بغرنج استخباراتي دا جنګ خپله ماهیت استخباراتي ماهیت او دغه استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماتیک فعالیت خو یو ډېر قوي ډیپلوماتیکه تجربه باندې دی
ورځ لپاره ډیپلوماسي نوې لیدل ډېر مننه قانې صاحب سلامت اوسې کور ودان تاسو قانې صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نخې ښکار شي وي چې نړیوال طالبان سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني ناببره دوی یو ځلې جونې له شوانځو یې منع کړې بیا یې له پوهنتونونو منع کړې بیا یې له موسسو غیر دولتي موسسو منع کړې د دوی په داخل کې داسې کړې شته چې د ښځو د تعلیم او کار مخالف دي او
هر کله چې یوه خبره زو کول سي دا نه تنها نړیوالو تعامل په خپل یعنی د افغانانو ملي اراده پدې دغه کې لا د پدې هڅو لګاوي چې د افغانستان باید وپېژندل شي په رسمي نه د طالب لپاره خپل افغانستان یو سلبي ملي ملت دی او دا د رسمي یا په نړیوال کورم کې دوی حضور دغه ده خاصتا په داخلي
کې دا شاته وسیله مننه لپاره ما ساتمنه بل امدا خاصتا څو کوي دغه سوال بل معیار صاحب څخه وکړو معیار صاحب د چا ګټه ده پدې کې ولې دا کار کیږي
ګورې سروان صاحب مخکې د داخلي سوالونو موږ یو کل او د سیاسي نه کچېر هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوالونو یو هغه مسایل وي خو دا خوازي مسله ده چې کله ګور ډیر زیات تشرفتونه وشول
ګورې په شفتونو قانې صاحب توضیح کړل نور ته معلوم دي دا وایست چې تر اوسه پرې چم پر رسمیت نه دی پېژندل کې چا پر رسمیت و پېژندل هغه وخت به پیشرفت وګڼل شي د شوزو مسله ده چې قانې صاحب ورته اشاره وکړه او ظاهرا د چې نړیوال د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پېژني بشري حقوقونه خصوصا د شوزو مسله ده په ځلونو د خبره یاد شوې ده ولی طالبان له شوزو سره دا ډول د ریس لري ولی د شوزو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانې صاحب چې یو څه امیدونه پیدا شوې دي چې په افغانستان کې یو نرم دریز اختیاري شي او نړۍ هم غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي بیا دغه سی یو اقدام وشي د دې دلیل څه دی
انګور سروان صاحب دا یو ډیپلوماټیک مسله ده تاسو مته جسره کوي چې دا تشریح کما چې ګور یو د هوادونو د رسمیت مسله وي یو د حکومتونو د هیوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله د حل د افغانستان یو هیواد ده او یو رسمي هیواد ده د سازمانونو په کچه د موضوع مطرح کیږي د خصوصو کسکوي نشي د روابط خوادي تامین او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسایل اغلل چې د نزاکتونه لري د تنوع مثلا د خزو مثلا د شل کاله طالبان مقابل کې تبلیغات شویلي یعنی ډیر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي خو د دې لپاره چې عامه افکار بیرته آماده کړي دا وخت نیسي
او د راسه د ما اصلي پوښتنه ته د شوزو موضوع ترشه ولې دوی جنو ته د تعلیم او شوزو ته د کار حق نه ورکوي چې دا غیر معمول عمل دی چې دوی کوي
سرون څه په دې کې شک نه شته چې په تحلیلو کې موږ وایو خپل سیاسي تقوا نظر کې نیسو دا خبر باید واضح وکړو ان شاء الله دې کې به استزاد نه وي هغه دا چې کچېره د دې خدای تحصیل سره مشکل لري بیا نو مکلفیت د ما د تا د قانوني سره به زادي چې بیا ته قرار کیننو چې به مقابل کې باید مبارزه وشي
عملاً نشته عملاً اجازه نه ورکوي عملي میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې انجنې د تعلیم اجازه نه لري
سروان ته تسمه اجازه راکړي دا مسله بل بودی وایم کچیر د امارت اسلامی مسله دا وی چې دلته کیفی مشکلات شدی نصاب کې مشکلات شدی دلته مدیریت کې مشکلات شدی او دوی ورته وایي چې دا د بندیدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعات چاره دلته د تعلیق مسله ده تاسو وخت ورکړئ ګوره مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلومه چې په خصوص د اوناسو پښ کې دغه وضعیت په کوم شکل روان دی کچره دلته تعلیق مثلا مترکی دې ته وایي نو وخت ورکو اوس هم ډیر وخت ونیول شو او دا مسله دا چې کله یو ورځ
وخت څوکاله ته وایي تاسو مایر صاحب وخت تاسو څوکاله ته وایي
همدا مثلا څو ځله مو د میډیا طریقه مترکه کړې ده چې د امر رسانی مسئله در زمان باید مشخص شد. از دیت امیدوارم او کارم روانی زم دا مسئله باید تنظیم کال که حل شد.
مایا صاحب ستاسی دریس فکر کنم چه طالبان و تر وزیران و هم مدیر متفاوت ده. هغوی وایي چې دا غلط کرده دی. دوی ځینې مقامات وایي لیکن تاسی توجیه کوي چې وخت په کار دی او تعلیم سویه ښه نه وه نو ځکه باید بند بي. ځاځی صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګوره د تعلیم په اړه باندې په کل کې که مونږ وایو امارت اسلامي یا طالبانو د پخوانه آمادګي نه لرله د حکومتداري او دولتداري په کچه ځکه که دوی آمادګي لرله دوی به کسان ورته لرل دوی به مسلکي کسان ورته لرل
دا خو د حکومتداری مسئله نه ده. تیار مکتبونه ول، تیار کتابونه ول، معلمان ول، شاگردان ول، ودانه ول، هر شی موجود و
دغه اوس نه د کوم مسایل چې یادیږي ګوري د دې تعلیمي مسله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسایل یاد شوي دي. لومړی به ویلي چې تعلیمي نصاب ده که تاسې په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې، د مکتب نه یې یو دم راوایستل. یعنې دوی څو خولې شوې، څو خبرې شولې، که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب. اصلا چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه، د نجونو په اړه، د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنا یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته، که نه چې بدون د محرم نه ځي، نو دغه ورته پلمه کړله. او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو، دا عقلانی نه وه، دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو پاره د کار چې بیخي باید بند شي، دا باید نه وه شوی. او دا مسله چې مونږ کار پر روان دي، مثلا د کار پر روان دي سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو ته دایر کړی دی، دغه دغه د پلانکی پروفیسر ده، پلانکی استاد ده، پلانکی عالم دین ده، دغه پنځه لس کسه په دغه اخته دي. ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشته، دوه میاشته، درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي، بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی، استاد ورکی دی، پوهان ورکی دی، مشران ورکی دی، عالمان دی، دین دی ورکی دی. مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل به کړي. دا مشغوله ده خبره. امر رسانی تر قیامت پرې هم کېدای شي امر رسانی، که نه مګم دا چې اوس خلک بې باوره دي. خلک بې باوره دا دي چې دغته وضاحت نشته، دغته هیڅوک وضاحت نشي ورکولی. مونږ پوښتنه کړې ده، ما خپله پوښتنه کړې ده، د مسؤلین هم پوښتنه کړې ده. توره دغته مونږ ته وضاحت راکړه، راځئ راسته کښېني، راته وایښیي څوک دغه پرمخته وي. بیایي دا مسله دا کسان څوک دي، د غیلان کوي دا آیا وړ کسان دي، ناوړه دي، څوک ورکې هغه دي واضح کوي. دغه وضاحت نشته پکې. بنان دغه خلک یې مال کړي دي، داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک ما سرنوشت معلوم نه ده. زه به څه وخت درس ته ځم، زه به څه وخت درس وایم. مونږ ټول با حجابه وو، د جنکۍ مکتب علیحده وو، معلمین علیحده وو. دوی کولی شل چې په جریان دي وکړي هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل. د اصلاحاتو مخالفت هېڅ چا وایي، هېڅ افغان یې نه کوي، هېڅ مسلمان یې نه کوي. لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده. ته
ډېره زیاته مننه. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه دي زموږ فیسبوک پاڼه ته راستولی دي. محمد علي وایي چې په دوبۍ کې د اوسي او لاغه ځای دا پیغام لیکلی دی، وایي زموږ لپاره زبردست شو، خود افغان، البته منظور کال دی، خود افغان ولس لپاره لستونزو ډک کالو. موږ په دوبۍ کې یو او ښه کار روزګار کوو، خپل خواري مزدوري کوو، رزق روان دی، خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی. الله دې پرې رحم وکړي. حاجي بهیر لیکلی دی، په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ په شاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه. ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بیابۍ سره مخامخ وو. احسان جلالی لیکلی دی، الحمدلله زما لپاره غوره کالو، زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې، آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل، او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل، هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی، په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغله، لکه گرانی، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی: الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک و. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشحاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی: د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورک شي. پردې شګیوال لیکلی: وای ټول غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی: تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړې. ګټه صفر وه، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب یو بل ارخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه وو؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپیږي، کم کتابونه خرڅیږي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظره څنګه کال وو؟
روان صاحب زه په کابل کې وم، نو ما ځینې به سارا پورته کېدم، حتمن به یوې رسنۍ راته ټلیفون کاوه چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه، یا به کوم تلویزیون راته دغه کوچ یاره موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې در څومره ستا خوښه. ما بل دې ټلیفون نسخه وزګار نه وم، یعنی هره ورځ به په ما باندې درس دغه و، ابشار به هم را باندې زیات د رسنیو له خار، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پټنګوله مې ماته دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ما ته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره. فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللي دي، او قطع یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه بد دي شریعت غیب نور مور باندې خیدا اني سم نه چاپیږي. نور یا اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصې مجلې سم هغه هم دغه ځای پر ځای باندې ولاړ دي. بد پښتانه ډرامو سپاده بدلې کیو یا تلویزیونی سریالونو هغه ځای پر ځای باندې ټپ په ټپ ولاړ دي، هیڅ نه دي دغه سوي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه وه، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دري کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیاتو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم و. موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به هم ډېر ښه لیسول، او خلکو به د فساد له دا جرسومو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات خوښېدل، چې دي هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، دغه کېږي فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنې ته لوس کوي، دغه په دې د خلکو لوستونکي درلود. اما په دې تورو دوو کلو کې هغه اتلسو میاشتو کې د هر څه په ټپه ودرېدلی دي، یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوی داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لسې غوره اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناول چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموعو ټولګې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کېدی. زموږ یو ډېر ښه قوي لیکوال و، د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو هغه لاړی دغه کې مهاجر شو، پوس په جرمني کې دی، تراب سی، او د دې تر څنګ نور هغسې یاد او ښه لیکوالان سي، یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړې دي. یعنې داسې سپېره مې نه ده په دغه کې په ادبي ډګر کې، له یو سپېره حالت سره مخامخ یو، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ یو، داسې حالت سره مخامخ یو، له ټولیزه طوفان داسې یو څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغه سې طوفان حالت کې پراته یو.
بله، مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې مشاورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه مختلفه، جول بخیر،
سلامت دی است، مهرباني.
مانا البته محمد نبی احمدی ملایت بغلان می تماس نیول محترم من مرادم سلام ایم تا است محترم حاج
کور دی ودان کور دی ودان مهرباني.
مانا البته او سوار لس یو کا یعنی تقریبا موږ ته چې کده چې مقایسه کو، یعنی بعض وخت دا مهمانو کو وخت چې دا چې حکومت کې دا خلک ډیره وسره څه دا خبره هیڅ د تقریبا سروان صاحب تاسو بابا په غوسه راځي، یعنی موږ تقریبا د غلا ټول سره لغه شل کار یا ورې خو یا دی خو چې فکر کوئ چې موږ د ارش ته خین وو چې دوی تقریبا د ټول برنامه موږ ورې دي یعنی د باج ورې دي چې موږ تاسو وایي چې تقریبا د چاتي مقام دې په تقریبا دې موږ ته د موږ د پاتو رئیس جمهور دې په کړه ټول داسې به تر معلومي کې نه دې ټول عمر پر شکل تیر کړ نو بد بخت نه مدته چا کار نه کوي یو څه ورته مرسته په وخت کې داخلي او صحیح وغو او سلاټ په چې پیدا کړی خارج راغلی
ګوره احمد صاحب تاسو د کال په اړه کې خبري وکړئ کال د تاسو لپاره څنګه وو یو څه څلور سو لومړی کال په څه حساب باندې بهتره وو په څه حساب باندې بهتره وو شر چې خلک پوه شي
سروځ د دې په کې وشه جن نه وو تقریبا هغه نه وو تقریبا هغه شپتونه نه وو هغه زورواکي نه وو تقریبا نو ارځل کې وای شي د خپل وطن جزات چې خبره په څلور د سوناتو کې وګرځي نه هیڅ حل نه لري نو موږ ته دا غوړې شکر کوي تقریبا موږ نه غواړو چې تقریبا له نور وختونو موږ ته ځان باندې تقریبا د کرامت کې په توګه شي موږ دا خبر دی لپاره ته یو څه موږ نه دي چې څه وایي
تاسو
دا مشکلات زیات نو اوس په خوشبختانه د حکومت باندې یو کار وکړي چې دا ملت خپل چې تقریبا ملت یو څه خدمات وړاندې کوي او توان کې وسیږي دا ملت اذان بلې خواته لوي چې دا دوی دغه زیرو فکر افغانستان ته سي نو هغه موږ تاسو کوم اروپا په مصرفو باندې ټول خلک چې دا کار وکړي
ډېر مې
کار وکړي
نو
ماته کې صحیح دي چې مننه خوشاله وي
کور دی ودان احمدي صاحب سلامت اوسه بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځان پیژنئ آزادي رادیو
احسان الله داوریم دا هلمند ولایت دا کجکی ولسوالی څخه
مهرباني کوي داوری صاحب
محترمه که زه چیرې وایم دلته څوار لسوه یو کال چې زموږ لپاره په دې معنا باندې بهتره وو چې جنگ او جګړې وو ناخوالی او مرګ او ژوبله او دا شی نو نو که چیرې جنگ نه په هغه هیواد کې هغه هیواد خپل جوړدای شي هغه هیڅ ضرورت نه لري نو په دې معنا باندې څوار لسو یو کال مشته ډېر ښه راو چې څنګه چې وښه شي
صحیح بل ډېر مننه دا که نورې خبرې لرم ادامه ورکول شي کنه بل اوریدونکو کتاب ورشو
خو ډېر مننه او بل دا سدي چې اوسم وخت د دې در رسیدلې دي چې دغه څوار لسو یو کال کې چې تیر سو څوار لسو دوم یادرېم شروع کیږي هغه په باره کې باید وایي چې د نورو خلکو څخه مغشتنه ده د سرمایدارانو څخه مغشتنه ده چې په خارج مملکتو کې دي هغه راسي دلته افغانستان کې پانګو کې او افغانستان جوړ کې ځکه چې د غز موږ د افغانستان د جوړېدو وخت دی جګړه نسته پکښ کې نو په دې باره به په دې معنا باندې چې اوس ان شاء الله افغانستان جوړیږي بل دلته په 1401 کال کې ډیر پرمختګونه سوي دي حتی د ازموږ هلمند کې هم ډیر پرمختګونه سوي دي کمپنیانی جوړې سوي دي که زه وایم دلته هلمند لشکړګاه ته زمخ کتلم دونه کډری فابریکې وشي نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیا و لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوي دي یا د پمبو فابریکې دي تاسو مرمنږي چې دا پومبا پروسس کوي یا د سنوري فابریکې نو ډېر مننه خیر
چې ډېر مننه له تاسو هم وربشو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کادرونو دی وټلو خبره شو دانن مش یو راپور درلود د کابل شاریانو د جنونور ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له هواده وتل دي او د تداوی په برخه کې وس مشکلات ډېر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیقه وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته زنه نور مسائل یاد شول کې اجازه دې زغت نه اشاره وکړ تاسو سوال ته بیا راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب انا د چاپ پاس یاد کوم د رسنیز مسائل او کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان فعلی نظام باید د تیرشوی نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنگ نه تازه وتل هواد د دې مقایسه د نور هوادو سره ډیر زیات منطقي نه ده نو کچیر مونږه د تیر نظام مغه مسائل یاد کوو
خو قانی صاحب د تیر نظام سره مقایسه کوله کوم بل یو سره نه کوم مقایسه زما خود څومره چې واوریدل مثلا ویل چې په خو بل د څومره غشتنه کې دی وس څوک هم غشتنه نه کوي چې لیکنه وکي په خو څومره رسنۍ وي وس څومره دی
قانی صاحب معلومات سره چې زه یو مطبع چې د افغانستان اکچا په اول درجه کې د رهبری کوم او قانی صاحب معلومات دفتر ترغله د تنا د چاپ بخش یاد کو په دې په دې موږ بازار نسبت سابق څه ډیر خښوي د چاپ بخش کې خورستاني مثال کچری یاد کو د غبل نظام پر مقایسه کو موږ دلته سیاسي برنامه دلودلې د موسیقي برنامه دلودلې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د آشپزي او داسې برنامه اوس کچری دا مقایسه کو د افغانستان د ارزښونو مطابق مثلا سیاسي بخش کې کوم کارشناسان برنامه طرف تر خواه کارشناسان به یو بل ته کنځل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د فارغ نشرات بکیدل کوم دکترا د سیاست راتلو او برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ تاسو په د افغانستان په جامعه باندې پیګ جامعه شناسی باندې پیګ د کوم سریالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو د یو دستاورد او یو پیشرفت وو د مثال په توګه کې
نو وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وایئ کوم سریال سیاغه شت سریال د تاثیرات وایئ چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو د ساور د
تاثیرات وایئ چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخکې چې اوریدونکو مله هلمند خبرې کولې دوی یو مثال ورکو یا بغلان یو اوریدونکو یو ښه مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکئ
بالکل یو ټول نه غاک مثال دا چې دا مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګوره یو دقیقه دا مایر صاحب دا په ورتیر کال دا بند شوی ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه د پروګرامونو ورتیر کال بند شوی ول تاسو په دې کال کې چې و اشاره دا مشبه خبرې کو کوم په تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوې سریال جوړ شوی دی کوم نوې تلویزیون جوړ شوی دی
او بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژه شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ته معلوم دي چې د دې پروژو په بدل کې به دل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
سره شنو وایي هغه منفي اړخ اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې وسط زیات شوی دي ته دې زیاتونه خبره وکړي د بندولو کار خو اسانه ده انجونې په کور کې نه ولید د خو کوم لوی کار نه ده دا وایي چې وای دومره شوانزیم جوړ کړ دومره انجونې منور مکتب ته واستولې دا وس کار دی کته چې کوم سریال جوړ کړی کوم کتاب کتابونو کوم چاپ کوم زیاتواله راوړې دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخت کار نه دی
د پاره بسکې تولیدی بسکې خو تاسو به تم د نشراتی بسکې د یو بخګیره مسله وي نه شو ویلې هغه سیرنه چې پینځه شپږ کاله لاس کال ضرورت لري زو هم چې په دوه کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا خو بخګیر مسله ده په دې شک نه شو د مکاتب بسکې کچیر ساختوالي مسله مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډیر مننه سلامات اوسئ کور ودان کور ودان از ما پښتنې تم تر اخیره جواب رانه کو ګوندې ځاځي صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي دي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود زینو شاریانو مشتویلی دي چې اکثره لوی ډاکټران افغانستان وتلی دي خصوصا په دې کال کې وتلی دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري دا خبر به ستاسو په نظر څومره دقیقه وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته جواب ورکړم ګوري دا د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت ته نن ورځ پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورنډ کرخه کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډیر قاطع برخوردونه کړی دي د خواله پکې ده پات شو د ډاکټر صاحبانو ګورې زه به تاسو یو خبره وکم یو د چې تقریبا 80 میلیون نفوس یو طرف ته ده یو میلیون یا دولس لکه په حکومت کې دي نه دا 80 میلیون ته چا کار کړی ده او نه دغه یو میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه ماړه ساتلی یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤل ده دغه مسؤلیت نه هیڅوک نشي تیرېدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه یې بوتللم بیرته راخوشې کړم په کوم قانوني بوتلم په کوم قانوني بیرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه څه اندي چې باید وشي کله مسله تر سره نشي امنیت خرابېږي خلک به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي
یعنی د طالبانو په وګو باندې ډیر یو لوی باورونه
شته. چې د دې لپاره چې وخت کم دی که په دې بل موضوع باندې هم لنډ نظر څرګند کړي، چې دا هم د کال مهمه موضوع ده. هغه بشري بحران دی چې کله وایي 6 میلیون افغانان وژي دي، کله 8 میلیونه، او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی. دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي؟
ګوره، بحران ډېر جدي بحران ده. بشری مسله تش لوګه نه ده، بشری حقوق دي، د مامورینو معاشات دي، متقاعدینو ته معاشات دي. دا خو ډېر رول لري په ټولنه باندې. امنیت خرابوي، فساد ته ځي، بد اخلاقۍ ته ځي په ټولنه کې. مثلا فحشا، فحشا ته څوک ځي؟ څوک غریب بي ډوډۍ ونه لري
نه. سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی؟ یعنی فقر تاسو تر تیر کال زیات ویني که همغه شی دی؟
والینه، زه په کور کې اته ورونه یو، په اته ورونه کې یو زه کار کوم، اوه ورونه مې بیکار شوی دی. بالکل بالکل، زه په چارې ګر د خپل کورنۍ کې تب تاسو باور به خود په خدای وکړي چې زه هر میاشت هر میاشت ژارما تکلیف ته پیدا شوې ده چې څوک مې دروازې ته کوي چې زر پې راکا، څوک راته چې زوړه نه لرم، څوک مې پښو تلوي کې، څوک بل څه کوي. حتی زه درته وایم چې خپله د امارت اسلامي منصوبین همدا اوس وږي دي، تږي دي، په پوستو کې پراته دي، معاشات نه دي ورکړل شوي دي. حتی ما ته هم راجا کړی دی، ځکه چې امین صاحب مونږ بل څه چاته نه شو ویلی، زه کور کې یو مریض لرم. حتی دوی ته هم څه نه دي شوي، دوی خپله شکایت کوي.
بله صاحب،
دغه په لوي کې دا مثال اته ما شاته نه دی کړی، سرنوشت نه دی معلوم. مثلا ګوره، دا تقریبا اته لس نو نس میاشتې کیږي، دوی سرنوشت نه دی معلوم چې په نظام کې دی که نه دی رسمي. نه مثلا په یو ولا سواله کې زه تاسو ته وخم، یو دیرش نفره اغل دی څو دی دا د دوی تشکیل ده، 300 نفره، 250 نفره په یو سواله کې پراته دي مجاهدین. ها څنګه ده؟ دا درې سو د 250 نفره څه باید وکړي؟
بله،
یعنی آتا زه د قسم د تخم چې خپل د امارات اسلامي منصوبین
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. نور نو د خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي. ډېره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین زاده د امنیتي چارو نظر خاوند، ښاغلی داود مایر د اقتصادي چارو نظر خاوند، همداراز عصمت قانع لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. دی آزادی رادیو څلرویشت ساعته خبرونه دوام لري.
په ټویټر کې مو په پی آزادی رادیو تعقیبولای شئ.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نسکوروم دې تشوم ما خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم ما خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم ما خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن. تقدیر زولنې دې دې جانا تر کو چوڑما، تقدیر زولن دی دی جانا تر کوڅه ما، تقدیر زولن دی دی جانا تر کوڅه ما، زندان نړاو نړاو زندان نړاو تیروم خود نه زندان نړوم دې تیروم خود نه کله کله نسکوروم دې تشوم خود نه کله نسکوروم دې تشوم خود نه نصیب بدلوم دې قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوما خود نہ تندیا مت اومدے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کہہ کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوما خود نا تندیا مات اومدے لگوما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو میں خود نہ رو میں خود نہ رو hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 khudina hirom 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 khudina 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 khudina
davisa kabhi barashad hijran ko toorish ko ki davisa kabhi ہجران کو تھور شکو کی دے جہان دے حسرتونا دے جہان دے حسرتونا دے درد مند پاسی نو کی دے وسا کبھی پراشا دے ہجران کو تھور شکو کی
دیکھا مچھی بر
چی براشی سو خوشام دے یاد ہوما کبڑو بڑو سلگو کی سو خوشام دے یاد ہوما کبڑو بڑو سلگو کی دے جہان دی حسرت ہونا دے جہان دی حسرت ہونا دد